سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم د دې او ساته خبرونې مطالب ولسمشر غنی د امنیتی سکتور لپاره نن نوی چارواکي معرفي کړل.
بسم الله محمدی د دفاع وزارت او عبدالستار میرزا کوال د کورونی چار وزارت سرپرستان مارل شوی دی. دغه شان ولی محمد احمدزه د لوی دریسی په توګه مارل شوی دی.
د افغانستان د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا په قربانیانو کې واکسین شوي کسان نشته.
تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاسه ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي.
د ایران په انتخاباتو کې د توندلاري سیاستوال ابراهیم رئیسی د بریا احتمال په یوه مرکه کې څیړو.
استبدادي رژیمو کې ورغه جملې کې ایران هم راځي دموکراتیک او آزاد انتخابات نه دایریږي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د نړۍ مشران د کورونا د نوي بڼې د خپرېدو له کبله اندېښمن دي.
له هر څه مخکې صالح محمد صالح خبرونه اوروي.
د دفاع، کورونوي چارو او د کلیو پراختیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان معرفي شول. حکومت وایي په تیرو دریو میاشتو کې تر 300 ډیر کورنۍ د ناامنیو له کبله بې ځایه شوې دي. د ایران رهبر د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې وستایلې. د افغانستان د چارو ادارې ځینو کلیدي وزارتونو ته د تازه ګمارونو خبر ورکړی دی. دغه ادارې ویلي ستر جنرال بسم الله محمدی د اسدالله خالد پر ځای د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وګمارل سو. بلخو د کندوز والی عبدالستار میرزا کوال د حیات الله حیات پر ځای د کورونیو چارو د سرپرست او شاغلی حیات د کلو پراختیا وزارت د سرپرست په توګه وګمارل سوی دی. دا لنډ معلومه چې دغه سرپرست وزیران به د باور رای اخیستو لپاره کله ولسی جرګې ته معرفي کیږي. بلخو ډګر جنرال ولی محمد احمدزی د محمد یاسین ضیا پر ځای د لوی درستیز په توګه ټاکل سوی دی. دا تازه ګمارنې داسې وخت کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د جګړو شدت زیات سوی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3400 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت یو ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر کورنۍ شاوخوا 1,28,800 کسان کېږي.
په سږ کال کې 3400 کورنۍ بې ځایه سوي دي چې کچېره مونږ په و باندې ضرب کو دوی 1,28,800 کسان کېږي چې د جګړې او ناملي لکبله په بیلابیلو ولایتو کې لکه قندهار، هلمند، فراه، کندوز، لغمان، بغلان او ځینې نور ولایتونو دوی بې ځایه سوي دي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ډیرو کورنیو د بې ځایه کېدو علت په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدل ګڼي. دغه وزارت وایي تیر لمریز کال په افغانستان کې 2,000 کورنۍ د جګړو او نورو ستونزو له کبله بې ځایه سوي وي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. د رویټرز خبري اجنس په وینا عبدالرحمن د جمعې په ورځ په یوه بیان کې وویل هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه پر یوه اجماع سلاسي. سره له دې چې په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو شاوخوا 9 میاشتې تیریږي خو پر اوربند تر اوسه موافقه نه ده سوې. د دوړ خو د تماس ډلو تیر سیشن به تر اتلونکو غونډو د چمتووالي پاړه په دوحه کې سره وکتل. د ایران رهبر آیت الله علی خامنئی په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې د ده په اصطلاح د ایران د دشمنانو د تبلیغاتو لپاره یو شکست بللی دی. د ایران دولتي تلویزیون او سیالو کاندیدانو نن د ولسمشرۍ کاندید ابراهیم رئیسی ته د بریا مبارکي وویله. د ایران د ټاکنو دفتر مشر جمال عرف نن ماپښین ابتدایي نتیجه اعلان کړله.
خغلی سید ابراهیم رئیسی تر اوسه 3,000,000 پورې رای، خغلی محسن رضایی مرقایت تر 3,300,000 رایو، او خغلی عبدالناصر همتی تر 2,400,000 رایو پورې ګټلې دي.
په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه شول سوې ده. پرون د ټاکنو په ورځ هم اټکل دا و چې 60 کلن ملا او د قضایه قوې مشر ابراهیم رئیسی به د دغو ټاکنو ګټونکی اعلانیږي. د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید هم ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د سایبریا په کیمیروف سیمه کې نه کسان هغه وخت مرسول چې د پراشوټ بازان ولې او تفریحي البتکه د تمرین پر مهال په یو هوایی اډا کې نسکور وسوه. په ال څلور سوه ډوله الوتکه کې د موجودو کسانو د شمیر په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکول سوي وو، خو وروسته د دې الوتکې خاوندان وویل چې په الوتکې کې نونس کسان سپاره وو. په مړو کې دوه پیلوټان او پراشوټ بازان شامل دي. د تحقیقات د فدرال ادارې یوې محلي څانګې ویلي چې د پیښې علت به معلوموي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د یوې غیر معمولي پریکړې په لړ کې پرون په برما کې پوځي کودتا وغندله او پر دغه هیواد یې د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. د 193 غړیو هیوادونو د سازمان دغه راز د برما د ملکي رهبرې آنګ سان سوچی او نورو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو او په برما کې د مظاهرچیانو پر ضد د خشونت او وسلو د استعمال د بندېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو دا پریکړه الزامي نه ده، خو د برما پوځي چارواکو ته چې د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه یې کودتا وکړه او پر برما واکمنه سوه، یو سیاسي پیغام ورکوي. د روسیې چارواکو یو مړی پیدا کړی چې ګمان کېږي د لادرکه سوي امریکایي کاټشن سیرو به وي. روسیې چارواکي د جون له 15 د دې 40 کلنې مواصلې تر لادرکۍ وروسته د لټون په چارو بوخت دي. د سیرو مور چې د امریکا په میسی سی پی کې ده، د امریکا NPR راډیو ته ویلي لور یې په یوه لیکلي پیغام کې ورته ویلي و چې له یوه ناپیژندوی کس سره په موټر کې ده او هیله منه ده چې تښتول سوی به نه وي. پولیسو او تر سلو زیاتو رضاکارانو ویلي چې دوی د مسکو د ختیځ په 400 کیلومتری کې له شاره بهر ځنګلي ساحه پلټلې ده.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی راپور راخلو. د هیواد د یو شمیر ولسوالیو له پرله پسې سقوط وروسته د افغانستان د دفاع وزیر د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له دندو ګوښه شول. ولسمشر اشرف غنی په یوه حکم کې د اسدالله خالد پر ځای بسم الله محمدی او د حیات الله حیات پر ځای عبدالستار میرزاکوال د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ګمارلی دي. همدارس ملي راډیو ټلویزیون راپور ورکړی چې ولی محمد احمدزی د محمد یاسین ضیا پر ځای د لوی درستیز په توګه ګمارل شوی دی. بلخوا د هلمند یو شمیر استازي او د دې ولایت ځوانان خبرداری ورکوي چې د دې ولایت مرکز هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د څو ولسوالیو پرله پسې سقوط جمهور رئیس دې تیار کړ چې د دفاع وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو وزارت سرپرست حیات الله حیات او لوی درستیز یاسین ضیا له دندو ګوښه کړي. د محمد اشرف غنی د حکم له مخې بسم الله محمدی د دفاع وزارت او عبدالستار میرزاکوال د کورنیو چارو وزارت سرپرستان مارل شوي دي. له دې سره ملي تلویزیون خبر ورکړی چې ولی محمد احمدزی د یاسین ضیا پر ځای د لوی درستیز په توګه مارل شوی دی. دا بدلونونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو اونیو کې څو ولسوالۍ په پرله پسې ډول د طالبانو لاس ته ورغلي او د افغان ځواکونو د تلفاتو او ان له طالبانو سره د ځینو امنیتي ځواکونو د یو ځای کېدو راپورونه خپرېږي. له دې سره په ملي شورا کې د هلمند ولایت ځینې استازو او د دغه ولایت ځوانانو د شمو په ورځ د هلمند ولخورې په نوم ناسته کې وویل چې د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ سقوط دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی دغه شان دا اندېښنه څرګنده کړه چې ګوندی د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه هم د سقوط له ګواښ سره مخ ده. در ممس خبرې په داسې حال کې دي چې تازه داسې راپورونه خپاره شوي چې د جوزجان ولایت، د مردیان ولسوالۍ، د فاریاب ولایت، د خواجه سرسوش او د سمنګان ولایت، د درې سوخي پایان ولسوالۍ مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. مخکې تر دې د زابل ولایت د شینکی، د بغلان ولایت د دهنې غوري، د فراه ولایت د نردري او پشکو او د لغمان ولایت د دولتشاه او شمینور ولسوالۍ مرکزونه هم د طالبانو لاس ته ورغلي وو. خو د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امام په هغه ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استولې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ډیر شر هغه سیمې ونیسي چې طالبانو خپل کړی دي. په ورته وخت کې طالبانو هم دا کړی چې په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د ځینو ولسوالیو مرکزونه نیولي دي او یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلو او مهمات سره د دوی سره یو ځای شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې یو شمېر ولسوالیو او نظامي مرکزونه تاکتیکی شاتک شوه او ډیر ژر به دا سیمې بیرته ونیول شي. بله تکل سب
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. پر راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د امنیتی پیښو له زیاتېدو او د څو ولسوالیو له سقوط وروسته ولسمشر اشرف غنی نن په یو حکم کې د دفاع وزیر همدارس د کورنیو چارو وزارت د سرپرست او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له دندو ګوښه کړل او پر ځای د اسد الله خالد پر ځای البته بسم الله محمدی او د حیات الله حیات پر ځای عبد الستار میرزا کوال د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه وګمارل او همدارس د دولتي تلویزیون د راپور لمخې ولی محمد احمد زید محمد یاسین زیا پر ځای د هواد د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز په توګه وګمارل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړولو اجازه ورنکړي. لدې مخکې د امریکا دفاع وزیر او د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته په سیمه کې د پاتې کېدو او د تروریستي ډلو د ځپلو په موخه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا هم ترنګلې دي او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لفظي ناندري لا هم روانې دي.
پاکستان یو ځل بیا په خپل خاوره کې امریکایي عسکرو ته د پوځي اډو د ورکړې په اړه توند خبرګون خوت. لومړي وزیر عمران خان تازه لاکسیوز امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړېدو اجازه ورنکړي.
هیڅ کله نه دا اجازه به ورنکړو. په افغانستان کې د عملیاتو لپاره به هیڅ وخت پوځي اډه ورنکړل شي او نه به هم په دې برخه کې د پاکستان خاوره وکارول شي.
خو د عمران خان له څرګندونو وړاندې د پینټاګان مشر جنرال لوید اسټین او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي وو د دې لپاره چې پراتونکو کې د ترهګرۍ ګواښ ته پام وشي په سیمه کې د پاتې کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د دوی په خاوره کې د پوځي اډو د لارلو پر موضوع خبرې کړي. په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د پوځي اډو د جوړېدو په اړه مخکې طالبانو هم خبرګون خودلې او دایي تاریخي تیروتنه بللې چې ناوړه او پارونکو پایلې بولري. پاکستان داسې مهال د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپل خاوره کې د امریکا له پوځي اډو سره مخالفت ښکاره کوي چې افغانستان بیا وایي د ترهګرو مهم پټنځایونه خپل پاکستان کړي. افغان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی د هغه لومړي مرستیال او د ملي امنیت سلاکار په ځلون ویلي پاکستان او طالبان د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. د دې څرګندونو په دوام د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو خبرو په اړه سخت خبرګون خودلې. شاه محمود قریشي د تولو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوال ډېرې د مبالغه بللې. هغه د عائشه په افغانستان کې وشمیر کړي چې په خبري جګړه کې ګټي دي د تاوتریخوالي د زیاتې دوه عاملان بللي. خو خغلی محب دی خبرو ته په خبرګون کې په خپل ټوئیټر باندې ولیکل طالبانو ټول افغانستان کې د افغان ولس پر ضد د تاوتریخوالي عملیات پیل کړي. د خبره دوی په هیګي چې هغه څنګه اول د کار وړتیا پیدا کوي. خغلی محب زیاتوي قریشی خبر نه دی یا نه په هیګي یا الهغه یعنی طالبانو سره لاس یو کړي. د خغلی محب په خبره خی قریشی دا هم رد کړی چې اسامه د پاکستان نظامی قومندانۍ سره نږدې و مندل شو. د حمدالله محب له ټویټ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا خبرګون خو دا دای بی بنسټ ایدا و بلله. پاکستان بیا ځلی حمدالله محب توران کړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې په پرمختګونو سترګې پټوي. خو افغان حکومت سره لدی چې منی پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري وای د هیوا تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او په دې تورنوي چې د طالبانو ملاتړ دی. امن پټنځایو ری ورکړي او طالب مشران د پاکستان په پاسپورټونو تګ راتګ کوي. خو طالبان او پاکستان دواړه دا تورونه ردوي. خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی په ځغار د ویلي له پاکستان سره یې اړیکې دولت په دولت او د سولې پروسې په برخه کې د دې هیواد په عملی همکاریو پورې تړلې دي او باید له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري د راپورونو برخه ته دوام ورکو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای د کورونا د دریمې څپې په قربانیانو کې هغه کسان نشته چې واکسینونه یې کړی دي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی که څه هم دا نه ردوي چې واکسین شوي په کورونا وایروس نه اخته کیږي، خو وایي چې که دا کسان په دې وبا اخته هم شي ژوند به یې حتما له ګواښ سره مخامخ نه شي.
د کابل د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو 15 پټکلن عبدالرزاق د خپل کور مخ ته باغچه کې د ګلانو په وبولو بوخته. عبدالرزاق سره نږدې څوک نشته، خو کله چې زور نږدې کیګم ماسک له جیب راباسي او خپل خپل او پزه پټوي. د را سره په خبرو کې وویل چې د کورونا وایروس زد هندي واکسین دواړه دوزې کړی دي، خو بیا هم په خبرې روغتیاي سپارښتنی جدی په پام کې نیسی.
د دې ویروس او کورونا لپاره لازم تدبیرونه نیول شي او خلک باید مراکې دا جمله نه یو واکسین دی چې موږ وکه مخفله او یو مشباب دی یو بل واکسین هم وکه او وس خپل ماسک هم اچم او ډیر ګرځم هم نه وا په شان چې دی رادیو تلویزیون دی خانه موږ ته دا شوی دی رایت شوی دی مرات کوم.
عبدالرزاق وی د شکر ناروغي لري، نور هم سپینګری شوه او په خوانه خوند نه دی پاتې، نو ځکه اړین وګڼل چې واکسین وکړي او ځان خوندي کړي. شبنم بیا قابله ده، دا د شلو کلونو ده، ځوانه ده، خو بیا هم یو دوز هندي واکسین لګولې ده. دا چې د کابل د تایمنی سیمې اوسیدونکو ده، دا اندېښنه لري چې بل دوز واکسین به څنګه کړي، ځکه ورته ویل شوی چې خلاص شوی ده.
یو دوز واکسین د هندي واخیستو، تر اوسه دویم ملانه د خسته یو زلمه مراجعه وکړه، ویلي خلاص شي اوس په تشویشم که دویم دوز ونه کم څنګه بشي.
شبنم هم وایي روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي، خو د عبدالرزاق او شبنم برعکس شته. بیا داسې کسان هم چې نه د واکسین کول جدي ګڼي او نه هم روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې چې کوم کسان وژلي واکسین شوي پکې نشته. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزه که څه هم دا نه ردوي چې ګوندي واکسین شوي په کورونا وایروس نه اخته کیږي، خو وایي چې دا شان کسان که په دغه وبا اخته هم شي ډېره ګواښونکې به ورته نه وي. ښاغلی علیزه خلک د واکسین کولو ته رابولي.
د واکسینو تطبیق یو اهم او ضروري ګام دی، نو بنان د واکسینو تطبیق سره موږ کولای شو چې د کورونا د ناروغۍ پیښې په ټولنه کې راښکته کړو. نو بنان یوازنی خلار چې د کورونا ناروغۍ په مقابل کې معافیت اصلوي هغه د واکسینو تطبیق ده. د کورونا په درېمه څپه کې کوم مړینه چې په روغتي مراکزو کې رامنځته شوې ده، یعنی د کورونا ناروغۍ له امله کومې وادول چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په هغې کې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاسه ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي، د کورونا واکسین یې تطبیق کړی وي او د هغې څخه وروسته بیا هم دی په دغه ناروغۍ اخته شوي او خپل ژوند لاسه ورکړی وي. داسې تر اوسه پورې موږ سره کوم رسمي ارقام نشته په دغه برخه کې.
ښاغلی علیزه دغو کسانو د اندېښنو په ځواب کې چې کورونا ضد هندي واکسین یو دوز کړي او بل پې خلاص شوي دي وایي دغه واکسین به هم ډیر ژر افغانستان ته راوړل شي. نوموړی وایي په دې کې د اندېښنې وړ خبره ځکه نشته چې له یو تر بل دوز لګولو پورې واټن له څلورو تر شپاړسو اونیو پورې دی او په دې موده کې د دوی په معافیت کې کومه ستونزه نه پیښیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ په دغه هیواد کې کورونا ضد چینایي واکسین چې 200,000 دوز راوړل شوی د تطبیق چارې د جوزا میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې دي. وزارت وایي په ټوله کې په افغانستان کې تر اوسه له 6,00,000 او 8,000 څخه زیاتو کسانو ته کورونا وایروس ضد واکسین شوی دی. په دغه هیواد کې د یادې وبا د خپرېدو له پیله تر جمعې ورځې پورې د اخته شویو کسانو شمیر له 100,000 زیات او ترې د مړو شوي شمیر 4,000 ته ورسید.
په همدې حال کې د خوست د شیخ زاهد پوهنتون په کادری روغتون کې د اکسیجن د تولید څنګه فعال شوه. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو کې ناروغان د اکسیجن له کمښت سره مخامخ شوي. لبلې خو د خوست روغتیاي چارواکي وایي سره لدی چې د کادری روغتون د اکسیجن د برخې فعالې دل د دې ولایت ارتیا نشي پوره کولای، خو بیا هم د عاجل واقعاتو څناڅ ارتیا ور باندې پوره کیږي. په دې اړه نور حال لسیمه د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې
د خوست شیخ زاید پانتون په کادری روغتون کې د اکسیجن پلانټ فعال شو چې هر ورځ د اکسیجن د شلو بالونو د تولید ظرفیت لري. یاد روغتون چې د کورونا ناروغانو درملنې لپاره ځانګړی شوی د اکسیجن پلانټ فعالېدل پکې له دې قبله د ارزښت وړ دي چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت ناروغان د اکسیجن له کمی سره مخ دي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له اړوند وزارت وغوښتل چې د یو شمېر نور ولایتونو په شان دی ولایت کې هم د اکسیجن د تولید مرکز فعال کی.
دغه پلانټ چې تاسو شاهد یاست فعال شو، دا تقریبا تر شلو پورې اکسیجن ډبو دی فلنګ ظرفیت لري چې د اکسیجن ډبې وړکې موږ تقریبا د ورځې تر یو سلو شل بلونو پورې موږ ضرورت لرو چې هغه د مرکز څخه انتقال او هیله مم دغه د جناب وزیر صاحب څخه چې موږ ته هغه اکسیجن چې په نور ولایتونو کې فعال شوی دی هغه موږ ته په خوست ولایت کې هم فعال کی چې هغه ظرفیت لوړ دی.
د طب پوهنځي استاد پوهان بادشاهزار عبدالی وایي کدی اوس پشان د کورونا وخیمه څپه روانه وي نو دا اکسیجن ورته بسنه نه کوي.
کچیرته داسې حالت وي لکه د اوس وخیمه صفه ده د انسان ژوند په اکسیجن پورې تړلی دی، نه تنها د کورونا په حالاتو کې، یو تعداد زیات ناروغۍ دي، کافي دماغي تجهیزات دي، وخیم ناروغان دي، هغه ټول اکسیجن ته ضرورت لري، نو دا اکسیجن زموږ لپاره کفایت نه کوي.
یو تن معالج ډاکټر سخی سردار د کورونا د مخنیوي لپاره د ځینو وقایوي تدابیرو یادونه کوي.
کورونا یو وایرسي او ساري ناروغي ده، دا معنی چې دیو بل نه په ډیره پاسانه سره نقل کیږي. تر اوسه پر کوم لټرچرونه چې موږ مطالعه کړي دي د دې لپاره ځنګړي دوا اوسه پورې نشته چې د دې ویروس مخه ونیول شي، خو په ډیرو عادي تدابیرو موږ کولای شو چې دې مخه ونیسو، چې په خپل منځ کې ټولنیزه فاصله مراعات کو، ماسک استعمال کو او د وجود معافیت کوي کو، او د دې نه علاوه بار بار لاسونه ومینځل شي. خدای نه خواسته که دغه وایرس یو ځل سږو ته کوشو نو بیا درملنه ډیره مشکله، ځکه دا ډیر زیات تکثر کوي.
خوست والی محمد کټوازی وویل کادری روغتون کې ډیر پرمختللي طبي وسایل موجود دي چې د اکسیجن د پلانټ په شان به په تدریج سره ټول فعال شي.
په دې کې ډیر قوي ماشینونه موجود دي، هغه ماشین چې د چا د زړه والونه بندي هغه ورته تیروي. په کابل کې هغه څه تیریز بنیم لکه درې لکه افغانۍ باندې تیریږي، خلک هندوستان ته ځي، پاکستان ته ځي، دلته بیا کې شاید 50-60 زره روپۍ موږ ته تمام شي. بڑوګي ډبرې پکې بڑوګي ته وینې تبدیلې دا ټول ماشینونه دلته ستا، ان شاء الله اتنه درګو چې دا موږ پالو.
د ولایت د روغتیاي مسؤلینو په وینا په خوست کې هر ورځ په اوسط ډول تر 500 پورې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبتېږي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانیم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د راپورونو له مخې ابراهیم رئیسی د ایران په انتخاباتو کې اکثریت رای ترلاسه کړي او د بریا پر لور روان دی. په داسې حال کې چې د پرونیو انتخاباتو د رایو شمیرنه روانه ده، چارواکي وایي رئیسی په سلو کې څه د پاسه 2 شپېته رایې ګټلې دي. رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر پاتې شوی یو توندلارې سیاستوال دی. سلطان محمد سرور د ایران د انتخاباتو په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې واک ته د رئیسي رسیدل به د کابل او تهران پر اړیکو څه اغیز ولري.
دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنی سیاست، استخباراتي سیاست او پوځي سیاست اصلا د حکومت نه بهر تاینیگی او آغا اکثرا به سپای پاسداران او پراز که ده مذهبی را بر لخوا ادارکی کم جانگل او استراتیجیک تغییر به احساس نسی. اما لاغ جایی چه خاقل رئیسی یو تندراو شیعه مذهبی رهبر دی، پا یقینی دول با ده غرب سرا پا تصادم که پا سیاست مختولی او دغه ځای چې افغانستان به له ناتو او امریکای او اروپایي اتحاد سره نږدې روابط لري ښایي په شکلي لحاظ څه تغییرات راسي، اما په ټوله کې د یو ډېر ځانګړي تغییر امید نشته.
استاد، دغه انتخابات څومره عادلانه او شفاف وو؟ ډېر خلک په سلګونه کسان چې ځانونه کاندید کړي وو له لیست نه حذف شوي دي.
اصلا استبدادي رژیم کې چې په هغه جمله کې ایران هم پکې راځي، دموکراتیک او آزاد انتخابات نه دایلي. دلایل داري چې اول دولتي مقامات خپله یا کسان چې په رهبري یا ستراتیژیک رهبري په لاس کې لري وي خپله په دموکراسي او انتخاباتو باور نه لري، د حکومت د مشروعیت لپاره وسیله ګڼي. دوم دلیل دا ده چې په ایران کې لکه چې ما مخکې عرض کړ، مذهبي رهبر دا عمل کوي. پلان د ایران انتخابات په څو دلایلو ډېر دموکراتیک نه وو. تکلو پکې سوي دلکه چې ویل کېږي لمبښ نه ویل کېدل چې څوک باید وړون کې وي، یعنی پیشبیني کېدل چې رئیس باید وړون کې وي، چې د رهبر حمایت درلوده. دریم د ایران د رای ورکوونکو حد اقل نیمایي کسانو رای نه ده ورکړې په ایران کې، برسره پر دې چې د کاندیدانو حقوق هم تر پښو لاندې شوي. بلان یو دموکراتیک او شفاف انتخابات نه وو.
وروستۍ پوښتنه استاد، اگر چې تاسو مخکې اشاره هم ورته وکړه، د نوي جمهور رئیس واک ته رسیدل به د ابراهیم رئیسی د ایران په بهرنی سیاست کې څه بدلون راولي؟ د اوسنی حکومت د روحانی په مشرۍ کوشش کاوه چې اتومي توافق امریکا او غرب سره بیرته راجوندای کی، څه تاثیر به ولري د ایران په خارجي سیاست کې او په دغو لانجو کې چې دوی غرب سره لري؟
زه فکر کوم چې د ایران په بهرنی سیاست کې به مشکلات ډېر شي، په دې معنی چې دنیا هم له دغه شی رهبر سره د کار کولو جوګه به نه وي، خصوصا غربي دنیا اسرائیل به خپل فشار پر راوړي. دا د یو شیعه مذهبي مشر په عنوان ښایي له سعودي سره ډېر ښه مناسبات ونه لري. په ایران کې د مداخلې زیات ولیواله به وي، او دا به د بایستي چې د ایران بهرنی سیاست لا څه کړي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې د ایران د انتخاباتو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د نړۍ هیوادونه د کورونا وایرس د نوې بڼې پر خپرېدو اندېښمن دي. دا نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوه اوس نورو هیوادونو ته خپره شوې. د امریکا ولسمشر له خپلو خلکو غوښتي چې ځانونه واکسین کړي، او د اروپایي ټولنې مشرانو هم اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د کورونا نوې بڼه د دې باعث شي چې په بندیزونو کې نرمښتونه بیرته واخلي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر هغو امریکایانو چې لای هم د کورونا واکسین نه دی کړی ژغ وکړ چې واکسین وکړي، او د دې وایرس د زیاتی او ژر خپرېدونکو بڼې پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه واخلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس پرون وویل د کورونا لا ډېره خطرناکه بڼه چې لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکزونو رئیس روچل والینسکی وایي د کورونا دا بڼه کېدای شي چې په امریکا کې هم ډېره خپره شي. د پرون شنبه د غراز وویل کوم کسان چې د کورونا پر ضد واکسین شي د کورونا له دې خطرناکې بڼې هم خوندي کیږي. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې ځانونه واکسین کړي. د دا هم وویل له کله چې د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې ده، تر اوسه پورې په تیرو 150 ورځو کې د کووید 19 300 میلیونه دوزه واکسین ورکړل شوی دی. نږدې 102 میلیونه او 4 لکه امریکایانو لږ تر لږه یو دوز واکسین کړی دی، او 101 میلیونه او 6 لکه امریکایانو دوه دوزه واکسین کړی دی. خو په وروستیو ورځو کې خورا لږ امریکایان واکسین کوي، ځکه چې د کورونا پیښې خورا کمې شوي، او د هغه پرمختګ له خطر سره مخامخ وي چې له کبله اقتصادي فعالیتونه بیرته پرانستل شول، مړینې کمې شوې او پر روغتونونو بیروبار لږ شو. بریتانیا مخکې لا اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې د دې اوبا د نوي بڼې له کبله مخ په زیاتېدو دي، او له دې کبله د بریتانیا حکومت مجبوره شو چې په بندیزونو کې د نرمش بهیر له دې سره سره ودروي چې ډېر شمېر بریتانیایان واکسین شوي دي.
مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. قدر منوریدونکو د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه حقیقت صدای او تاندې څنګه خبريږي. خو له هغه مخکې سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د چارو ادارې ځینو کلیدي وزارتونو ته د تازه ګمارونو خبر ورکړی دی. د ادارې ویلي ستر جنرال بسم الله محمدي د دفاع د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی. دغه ورځ د کندوز والي عبدالستار میرزا کوال د کورنیو چارو د سرپرست او حیات الله حیات د کلو پراختیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وی د روان مریض کال په لومړی درو میاشت کې 3000 او 1400 کورنۍ لخپل مينو تر ډیره د ناامنیو لکبله بي ځای سوي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هواد د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په دغه هواد کې د ولسمشری پرونی چاکنې د دې په اصطلاح د ایران د دشمنانو د تبلیغاتو لپاره یو شکست بللای دی. د ایران دولتي ټلویزیون او ځینو کاندیدانو نن د ولسمشری کاندید ابراهیم رئیسی ته د بریا مبارکي ویلې ده. د سایبریا په کیمیروب سیمه کې نه کسان هغه وخت مرسول چې د پراشوټ بازانو یو تفریحي الوتکه نسکور وسوه، او د روسي چارواکو یو مړی پیدا کړی چې ګمان کیږي د تری تمسوي امریکایي کاترین سیروبوي. دغه مواصله د جون له 15 لا درکوه.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څانګې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د تکواندو په آسیایي سیالیو کې د برونزو د میډال د ګټلو خبر ورکړی. د اولمپیک ملي کمیټه وایي د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي حکمت الله زین په دې سیالیو کې وتوانید خپل دوه تاجکستانی او عربستانی سیالانو ته ماتې ورکړي او دا میډال خپل کړي. دا پروانو سیالیو کې د افغانستان لپاره دوهمه بریا ده. له دې وړاندې محمد حسن رضایی په 85 کیلوګرام وزن کې خپل څلورو پاکستانی، کویټي، کوریایي او چین تایپا ته په مات ورکولو سره د سرو زرو مډال ګټلو. د آسیا د تکواندو د څلورویشتمې دورې سیالۍ د لبنان په پلازمینه بیروت ښار کې له درې ورځو راهیسې پیل شوې. په دې سیالیو کې له 21 آسیایي هیوادونو نه 109 اتیا د تکواندو لوبغاړو برخه اخیستې. په دې سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو چې 15 نارینه او یوه نجلۍ ده هم برخه اخیستې ده. د بامیانو د بدني روزنې امریت په دې ولایت کې د بایسکل چلونې د سیالیو خبر ورکوي. د دې ولایت د بدني روزنې امیر سدیساق هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې پروانه ونې کې په دې ولایت کې د 50 ورزشکارانو ترمن چې ډیر شالکان او پاتې نور انجونې دي د بایسکل چلونې سیالۍ پیلېږي. دا سیالۍ پیډل وهل د سولې لپاره په نوم جوړیږي. په دې سیالۍ کې به ورزشکاران په بایسکل 50 کیلومتره چې د درې سوف له سرکه پیلېږي د بامیانو تر مرکزه پورې مزل وکړي. مسؤلین وایي چې ورزشکاران به په دې سیالۍ سره له طالبانو وغواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او سوله وکړي. او ټاکل شوی چې نن د پاکستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو د لومړي پړاو دوه وروستۍ لوبې ترسره شي. په دې سیالیو کې کراچۍ لوبډله د کوټي او اسلام آباد د ملتان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې ملتان لوبډلې لاهور لوبډلې ته ستره ماتې ورکړه. لاهور لوبډلې ټاس وګاټه او مقابلې لوبډلې ته د منډو بلنه ورکړه. ملتان په ټاکلو شلو اورونو کې 120 هدف وټاکه، خو لاهور لوبډلې ونه چوکړی چې د هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي د اتیا منډو په توپیر وبایلله. د دې سیالیو د نیمه پای لوبو پړاو به د رواني میلادي میاشتې په 21 پیلېږي چې د رواني اونۍ د دوشنبه ورځ کیږي. اوس مهال اسلام آباد او ملتان لوبډلې د نمبرو په جدول کې لومړی او دوهم ځای لري. پېښور زلمی او لاهور قلندر لوبډلې بیا د جدول دوهم او دریم ځای خپل کړی.
سپورتي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل.
ازادي رادیو د اف ام پسل اشاریه 15 صپا په پلازمینه کابل او کندهار جلال آباد مزار شریف هرات خوست او همدارز گردیز اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پل علام پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. دا د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو رابولم د ازادي رادیو د اونیزو پر